سلامونه او ستړي مسي وخت د ماسپوشن 2 بجې سوي د مشال لیډو په یو بلګړی کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم د دې غړی اوله نیمایي ریپورتونه ته ځنګړې سوي او دوه مکی د مشال رادیو مجله خبرونه اورو په لومړی نیمایي کې هم د سر ریپورت د بلوچستانو احتجاج او پرلت او سره د چمن د پرلت حال درکو او ځین نو ریپورتونه هم ستاسو په فایل کې به مایک هو سپارم بوریوال کاکړ ته چې دې وخت خبرونه وړاندې کړي. لمړی د مهم خبرونو سرټکی په پاکستان کې د لادرک بلوچستان لپاره په کراچي کې بیا احتجاج شوی دی. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط پر ضد په چمن کې دروان پرلت یو شمیر غړو له پرون راهیسې د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی او په ایران کې یو عسکر پر خپلو ملګرو عسکرو ډزې کړي او 15 یې وژلي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د لادرک بلوچستان لپاره په کراچي کې یو ځل بیا احتجاج شوی دی. د جنوري پر 20مه د کراچي د پریس کلب مخې ته په سوي احتجاج کې د لادرک بلوچستانو د کورنۍ غړو او د کراچي مدني او د بشري حقوقو فعالانو ګډون کړی و. دوی یو ځل بیا د پاکستان له حکومت او امنیتي ادارو وغوښتل چې د بلوچستانو د ځورونو او په زور لادرک کولو لړۍ ودروي. دا مظاهره د لیفټ ډیموکراتیک فرنٹ په نوم یو سازمان او د بلوچستانو یووالی کمیټې رابللې وه. د بلوچستانو د یووالی کمیټې غړي عبدالوهاب بلوچ مشال رډیو ته وویل
دیوایی زمونږ هم دا غوښتنه ده چې ټول لادرک کسان دې را خوشې کړل شي او د بلوچستانو او نورو خلکو لادرک کولو دا لړۍ دې نوره ودرول شي او که د چا په ضد کوم جرم وي مقدمه پرې وي نو عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي.
بلخوا د اسلام آباد پریس کلب مخې ته ناستو بلوس پرلتوالو پرون هلته د مظلومو قامونو نړیوال کانفرنس په نامه یو غونډه وکړه. د پرلت مشري ډاکټرې مهرنګ بلوچي رسنیو ته وویل چې د پولیسو لخوا پر ځورونو سربیره یې خپله غونډه کړې او د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وژنو پر ضد یې غږ پورته کړی دی. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اڅکزي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې په اسلام آباد کې په احتجاج ناست بلوچستان د ده په وینا د پاکستان خلاف دي او ملک بدنامه کول غواړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو پر ضد په چمن کې د پرلتوالو یوې ډلې له پرون راهیسې د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی. د پرلت مشر غوث الله پرون مشال راډیو ته وویل چې د او تر 50 پورې نور احتجاجانو د نه خوړلو هړتال د دې لپاره پیل کړی دی چې حکومت یې غوښتنې ومني. د ویل تر هغه وخته به څه نه خوري چې حکومتي غوښتنې نه وي منلې. د تیر کال د اکتوبر له 20مې د روان پرلت ګډونوال غوښتنه کوي چې پاکستان دې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړي. دوی غواړي چې د پاکستان حکومت د پولي دواړو غاړو ته میشت خلک پریږدي چې پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره تګ راتګ وکړي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکي پر سر شخړه رامنځته شوی او دواړه لوري له پرون راهیسې پر یو بل د درنو او سپکو وسلو بریدونه کوي. ځایي خلک وایي د ای پی او مدیخیلو ترمنځ د جایداد پر سر دا مسله له اوو کلونو روانه ده او وخت په وخت په وسلوالو شخړو اوړي. د میرالی یو مدني او سیاسي فعال عادل داوړ مشال رډي ته وویل چې حکومت باید زر تر زره د دې مسلې مناسب حل راوباسي. د شمالي وزیرستان انظامي تحصیلدار غنی الرحمن مشال رډي ته وویل چې د شخړې پخلای کوي او زیاته کړه چې له پرون راهیسې څو ځله د قبایلي مشرانو جرګه هم ورلېږلې ده. د ویل هڅه کوي چې دواړه غاړې له مورچو راکښته کړي. د روسیې د بیړنیو چارو ادارې پخلی کړی دی چې په افغانستان کې د دوی په ټکر سوي الوتکه کې دوه تنه وژل سوي او څلور ژوندي پاتې سوي دي. دا خبره تاس خبری اژانس نن د یاد ادارې د چارواکو له خولې لیکلې ده. دا لغ وروسته ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون ماښام اعلان وکړ چې هغه روسي الوتکه یې موندلې چې په بدخشان ولایت کې غورځېدلې وه. یاد وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه د جنوري پر 6مه د کوف آب په نامه د بدخشان په هغه سیمه کې سوي چې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتر لري ده. د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د الوتکې د پیلوټ په ګډون څلور تنه ژغورل سوي دي. او په ایران کې یو عسکر پر خپل ملګرو عسکرو ډز کړي او 15 وژلې دي. د ایران حکومتي رسنوی خبر ورکړي چې دا پېښه د جنوري پر 20مه په کرمان کې رامنځته شوې ده. ایرنا خبری اژانس نن د هیواد په جنوب ختیځ کې د یو پوځي اډې د کمانډان غلام علیان لخلی لیکلی چې د عسکر د پوځي مرکز پر امنیت ساتنه کوله او هلته ورغلو 15 عسکرو باندې ډزې کړي او هغه وژلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. اوس هم راځو د ریپورټونو برخې ته. د مشالیرو دغه اوله نیمایي ریپورټونو ته ځانګړې شوې. په دومه کې به نجیب عامر درته د مشال راډیوي مجله وړاندې کوي. پیل به د بلوڅانو له احتجاجو کودله درکو. بلوڅانو د کورنۍ غړو د کراچۍ مدني فعالانو د جنوري په 20مه د دې ښار د پرس کلب مخې ته په اسلام آباد کې د ناستو بلوڅانو په ملاتړ احتجاجي غونډه کړې ده. دا مظاهره د لیفت ډیموکراتیک فرنٹ په نوم یو سازمان او د لادرک بلوڅانو د موندنې لپاره کارکونکي د بلوڅانو یو والی کمیټې په ګډه جوړه کړې ده. مظاهره تنظیمونکو مشالیدو ته ویلي چې له دې باوجود چې پولیس او امنیتي ادارې حتی سولیز اعتراض هم نه پرېږدي، اسلام آباد د پرلت په ملاتړ به مظاهرو ته دوام ورکوي. تفصیل له کراچۍ نیاز علي راکوي.
مظاهره چان ویل د دسمبر د شلمې راهسې چې د لادرکه بلوڅانو کورنو لخوا په اسلام آباد کې کوم پرلت روان دي، دوی به د هغې په هر ډول ملاتړ کوي. د مظاهرې په وخت د بلوڅ یکجهتي کمیټې غړي عبدالوهاب بلوڅ بیا مشال لیډیو ته وویل چې دوی د هر حکومت نه هم دغه غوښتنه کړې ده چې په جبري توګه لا درک کړل شوی کسان دی را خوشی کړل شي. دوی زمونږ هم دا غوښتنه ده چې ټول لا درک کسان دی را خوشی کړل شي او د بلوڅانو او نورو خلکو لا درک کولو دا لړۍ د نورا ودرول شي او هیڅ څوک ته هم نه لا درک کوي او کله چې په صد کوم جرم وي مقدمه پیوي نو عدالتونو ته دی وړاندې کړل شي. عبدالوهاب تور پوری کړی چې د اسلام آباد انتظامیه د حکومت او امنیتي ادارو په وینا د پرلتوالو په ضد غیر قانوني ګامونه پورته کړي. پرلتوال زوروي، دړکیو ته ورکوي او پر ضد یې مقدمه جوړیږي. د مظاهرې په وخت د لیفت ډیموکراتیک فرنٹ د کراچۍ یو مشر سید بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل د مدیر هڅې په پاکستان کې خلک په جبري توګه لا درک کول کیږي او هیڅ څوک هم تپوس نشي کولی. نوموړي وویل موجوده نگران حکومت د خلکو لا درک کول نه یوازې جایز کار ګڼي بلکې بخکارا د دې اظهار هم کوي. دی وایي د ریاست نه دا غوښتنه کوم چې هغه خلک چې ریاست لا درکه کړی دي نور د دا غیر قانونه کار ودرول شي. خو د بده مرغه د دې نگران حکومت نه مونږ غوښتنه هم نشو کولی، ولې چې هر حکومت او بیا دا نگران حکومت د لا درکه خلکو د خپلوانو په ضد ولاړ دي. نو مونږ نړۍ ته وایو چې په پاکستان کې دي د جبري بې درکه کولو څېړنه وکړي. سعید بلوچ زیاته کړې چې په پاکستان کې په لسګونو زره بلوڅان پښتانه په جبري توګه روکتي او د پر امنه احتجاج یا غټ پورته کولو په صورت کې حکومت او امنیتي ادارې د لادرکه کورنیو خپلوانو ته دړکې ورکوي او مدني فعالان او زده کوونکي هم پورته کوي او د تشدد د لارې غږ خاموشه کوي. په کراچۍ کې دا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې شوې ده چې په اسلام آباد کې د لادرکه بلوڅانو خپلوانو لخوا د دسمبر د شلمې راهسې پر لت روان دي او دوی غوښتنه کوي چې په بلوچستان کې ماورای عدالت وجنې دي ودرول شي. د بلوچستان پولیسو سي ډي ډي دا ومني چې ځنې لادرک کسانې په جالي پولیسو نښتو کې وجلې دي او ملګري ملتونه دي د بلوچستان د بشري حقونو څېړنه وکړي. بلخوا بیا د پاکستان نگران حکومت د لادرک خلکو د موندنې او قضیو جایزي اخیستو لپاره د داخله چارو وزیر په مشرۍ کمیټي هم جوړه کړې ده او یادې کمیټې په اسلام آباد کې د پرلتوالو سره یو ناسته هم شوې ده. بلخوا بیا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان چکزئی د جنوري په 20مه په کوټه کې د خبری غونډې په مهال ویلي دي په احتجاج ناس پر لتوال پاکستان نه مني او کېدای شي چې په پرلت کې ناس ماس اخیستونکي کسانو کې هم د کلدم تنظیمونو ترهګر وي
اور مارنگ جیسی خواتین ان کے نام پر
دیوائی مارنگ بلوچ د چا پنوم په اسلام آباد کې پرلت وهلی دی هغه ترهګر دی او دوی ته هم معلومه ده په پرلت کې ناس کسانو کې ماس اچونکو کې ترهګر هم کېدی شي دوی د لادرک کسانو په نوم د پاکستان د بدنامولو هڅې کوي دا پرلتوال پاکستان نه مني او دوی د تخریبکاری لپاره په اسلام آباد کې ناستی
تخریبکاری کے لیے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں
جان چکزئی زیادہ کڑی پرلتوال چی رک شوی کسان بولی هغه ترهګر په ایران کې وجل شول نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
اوس د هغه موضوع په اړه رپورټ چې هم نیاز علی رپورټر باندې را لېږلی چې احتجاج سعودي د پاکستان په سر شار اسلام آباد کې لتیرو نه پنځو ورځو راهیسې د پریس کلب مخې ته په احتجاج ناستو بلوڅ فعالانو پروند هم په هماغه ځای کې د یو کانفرنس تابع کړی و دوی د غونډې ته د مظلوم قومونو نړیوال کانفرنس نوم ورکړی و د پرلت مشري ډاکټر مهرنګ بلوس له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو د سورونو باوجود یې خپله غونډه وکړه او په بلوچستان کې د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وجنو ضد یې غږ پورته کړ د اسلام آباد پولیسو وویل چې هیڅوک یې په کانفرنس کې له ګډونه نه منع کړي نه دي تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې
د پرلت منتظمینو په 28 جنوري د یو کانفرنس تابع وکړه دوی خپل غونډې ته د مظلوم قومونو نړیوال کانفرنس نوم ورکړو په کانفرنس کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو نمایندګانو نه علاوه د بشري حقوقو تنظیمونو مشرانو او مدني فعالانو ګډون وکړو کانفرنس ته وینا کوونکو په بلوچستان کې د جبري لادرکیو غندنه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې جبري لادرک شوي کسان دې بیرته راوګرځول شي کانفرنس ته د وینا په وخت قومي جمهوري غورځنګ یو مشر افرا صاحب خټک وویل حکمرانانو ویل چې دوی بلوچستان د ټوپکونو جهازونو او ټینکونو په زور رام کړي دي هغوی دې وګوري چې دوی یو آتش فشان رابیدار کړی دی او دا آتش فشان د نړۍ یو قوت هم نشي زیر کولی د ایشیا په ریاستونو کې ازادي دې حد ته رسېدلی ده چې زه په ښکاره وایم چې پاکستان د مظلوم قومونو او طبقو زندان دی ملک نه دی د پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ تور ولګولو چې پولیسو خلکو ته اجازه ورنکړه چې په کانفرنس کې ګډون وکړي لارې بند کړې او کانفرنس ته راتلونکو میلمنو سره ناوړه چلند وکړو دی ویل چې کانفرنس ته راتلونکو استاد پروفیسر منظور بلوچ ته پولیسو دړکې وکړي او په کانفرنس کې ګډون ته پرې نه خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن شریکي مشر منیز جنگیر هم په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې پولیسو په کانفرنس کې د ګډون اجازه ورنکړه او د لارې نه بیرته وګرځوله خو د پولیسو یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پرلت ګډونوالو د ساتنې لپاره ولاړ دي او څوک هم په کانفرنس کې ګډون کولو څخه نه منع کوي دوی وویل چې دوی صرف د هغو کسانو نومونه لیکي چې په کانفرنس کې ګډون کوي کانفرنس د وینا په مهال د پرلت یو بل مشر سیمیدین بلوچ وویل د یو کس جبري لدرکه کول د هغه ټولې کورنۍ او ټولنې لپاره اجتماعي مصیبت دی بلوچستان د جبر او بے انصافۍ د کیسو نه ډک دی د جبري لدرکیو پوځ د سوونو خلکو ژوند په احتجاج کې تیر شو په بلوچستان کې د جبري لدرکیو او نورو بے انصافۍ کیسې ډېرې دي او تاسو صرف د هغه کیسو نه خبرېږئ چې کوټه یا اسلام آباد ته راورسیږي خو په زرګونو نورو کیسې داسې هم شته چې تر اوسه هیچا نه دي اورېدلې په کانفرنس کې موجود د جیو ټیو پارلیمانی رپورټر آصف بشیر چودھری مشال ریډیو ته وویل چې څنګه د بلوڅانو پرلت نتیجه ورنکړه داسې به د دوی کانفرنس هم څه اثر ونه شي البته د انتخاباتو نه پس کېدی شي چې منتخب حکومت د دې ستونزې څخه حل په ګوته کړي
پرامن احتجاج کا اثر جو ہے وہ مہذب
امن احتجاج اثر پر مہذب ٹولنو او خغه حکومتونو کیږي چې د خلکو رائے ته ارزښت ورکوي د بدقسمتۍ په پاکستان کې اوس یو داسې نگران حکومت ته چې نه خلکو ته جواب ده دی او نه آئنده د خلکو نه د ووټ غوښتلو اراده لري زما په خیال د مذاکراتو نه خغه خلک ویریږي چې د وینا د پر سر نه لري
بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا
خو په اسلام آباد کې د خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز مبارک علی وویل چې د پرلت او کانفرنس نړیوال اثر شته او په حکومت فشار هم راوسته دی
زما په خیال باندې داسې چې کوم دی دا وس څومره وګدیږي دلته په ریاستي کچ باندې دلته مسلې جوړې دي شي د مهرنګ بلوچ او داغي چې کوم په درنه کې چې کوم ناست خلک دي هغه د نېشنل انټرنیشنل میډیا او د سوشل میډیا د لارې درسته نړۍ ته د هغوی غرسي نو دلته فشار جوړ کړی دی او بل دا چې ماشومان دي پکې زنانه دي پکې او د موسم ډېره زیاته سختي ده په دې وخت کې نو زما په خیال باندې د یو سنجیده نویت یو کمیټه دي جوړ کړی چې دوی سره خبرې اترې کړي دا مسله حل شي
د بلوچستانو احتجاج د هغه وروسته پیل شو چې د نومبر په 13 نیټه د بلوچستان پولیسو په تربت سیمه کې د څلور مشکوکو کسانو په نښته کې د وژل کېدو خبر ورکړو بلوچ فعالان وایي چې په وژل شوو کسانو کې د بلاچ مولا بخش په نوم هغه سړی هم شامل و چې د پولیسو په بند کې و د بلوچستان نگران حکومت وایي چې د پیښې د پلټنې لپاره یې له ځینو پولیسو پوښتنې پیل کړي دي او د ځینو دندې یې ځنډولې دي د بلوچستان لاریون په 15 دسمبر له تربت څخه پیل شو او په 6 دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
او سمزو شمالی وزیرستان ته په میرالی کې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې د ملکیت پر سر جګړه پیل شوې چې پکې دواړو غاړو د یو بل پر ضد درنه وسله کارولې. په دې کې تر اوسه پورې کوم د مرګ ژوبلي معلومات نشته. د شمالي وزیرستان په ګډون په نورو قبایلي ضلعو کې د مختلفو قبیلو ترمنځ د مځکو پر سر لانجې دي چې پکې وخت پر وخت جګړه وسی. ځای خلکو له حکومته د اوسنۍ جګړې درولو د مځکو د لانجو هوارولو غوښتنه کړې. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
ځایی خلک وایي چې میرعلي ای پی او مدیخېلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه یو ځل بیا د پرون 28 جنوري نه پیل شوې چې دواړه لوري په یو بل غټ او سپک وسله کاروي. دوی وایي چې د دواړو قبیلو ترمنځ د جایداد لانجه د 9 کلونو نه روانه ده چې وخت په وخت یې یو بل ته ځاني مالي تلفات هم اړولي او دا ځل بیا د مرګ ژوبلې خطر دی. غوښتنه کړي چې حکومت او فوز دغلته مداخلت وکړي. دواړه لوري له ډزو منې کړي او د دوی د ځمکې لانجې مستقل حل هم وباسي. د میرعلي اوسېدونکي مدني او سیاسي فعال عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې دغلته د جایداد تنازع وخت په وخت سر پورته کوي. حکومت یې په حل کولو کې پاتې راغلی. د قبیلو ترمنځ تاوتریخوالی سوا کېږي. مناسب حل دی ولټوي.
کیمره مدي خلې و دای پېجا ګاړه دو دغه بهش پېژه وې کولینر لا یادو او په دې شو ډېر زړه ته بوئی و شولا چې رینا بشړان شولا خلک بشمړ شولا او د غټه غټه وسلې استعمال بشه کېږي. ځنن خلک خدا ته دي چې رینا یا پر شول لوړل دول د چې دمر ریا سات دمر سکیورټي فورسز پروت دي تکدا مسله نه حل کول د ریاست سنجیدگی جواتا وشای دای واغشتنا د خلک چې د مسله د حل شي او د حل واحد د ریاست سره د کړیا ساتو ګوډي د بجی ماجی ماشه حل کوي.
د شمالی وزیرستان میرعلي ضلعي انتظامیه تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو قبیلو ترمنځ وخت په وخت په جایداد د غشخړه رامنځته کیږي. د پرون څو ځله د مشرانو جرګه هم ورلېږلې. حکومت پولیس لګیا دی. قانوني کاروایی به هم کړي. هڅه کوي چې دواړه لوري له مورچې کوس کړي. دا انتظامیه یو بل چارواکی چې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د یو شمیر قبیلو ترمنځ د جایداد په سر لانجې روانې دي. انتظامیه خپل لوري نه هڅه کړې چې دغه تنازع حل ولټوي. خو اوس د غلطه عدالت کې هم د دغو کیسونه روان دي. د ډېرو ځمکو پټوار ریکارډ د نشتون په وجه هم مشکل دی. د جایداد د ویش او تنازع د حل ورته متبادل کوشش هم روان دی چې د یو شمیر قبیلو ترمنځ د دوی په خوخه د دوی د جایدادونو مستقل حل ولټول شي. شمالي وزیرستان کې د ډیرو قبیلو لکای پی مدی خیل، ایدک بورا خیل، خدی مچی خیل، زیرکی مبارک شاهی مچی خیل، تبی درپا خیل او داسې نورو قبیلو ترمنځ د جایداد په سر لانجې روانې دي چې پکې په وار وار د یو بل ضد یې وسلې کارولې. ځایي خلکو له حکومت نه په وار وار غوښتنه کړې چې د دوی د جایدادونو د ویش مستقل حل ولټول شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. او سم چمن تزو په چمن کې پر رتوالو له پرون راسي د نه خړلو هړتال پیل کړی. دوی د تیر کال اکتوبر میاشت راسي د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې پر چمن دروازه له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره پاسپورت او ویزې شرطونه ختم کړي، خو د پاکستان نگران مرکزی حکومت دا غوښتنه نه مني. د پر رتوالو حکومتي چارو اکتوبر څو ځله خبري هم سوي خو نتیجه نه دور کړي. د تفصیل به د سمت چبنم په رپورټ کې واورو.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8مې روان پرلتوالو د جنوري له 8مې د نه خړلو اعتصاب یا بوکړتال پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلت مشر غوث الله د جنوري پر یشتمه مشال لیډو ته وویل
موږ د دې سره شروع کړل چې زموږ ریاست او زموږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمراني کوي د دې سره د دې ولس د دې عوامو اعزاز نشته ورسره چې دا ولس یې ستړي کړی دی د عوام یې ستړي کړی دی چې دلته نه په چمن کې کارخانه شته نه یو بل فیکټري شته نه یو بل تعلیم شته صرف زموږ خلک ټوله د باډر پر میده د دې نومر د مجبوري سه اوس پر بو کارتل کې خپل ناشته چې زموږ د باډر کوم د پاسپورت فیصله دی کړی چې دا فیصله واپس نه واخی دراسه ته به موږ ناشته کوم روکه پایو که یو مری که سل مری
د چمن پر لټوال حکومت د چمن او سپین بول دکتر من سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي خو د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جان څکزي د جنوري پر لسمه په کوټه کې یوې خبري غونډې مال ویلی وو چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولې د پاکستان خپله مجموعي ګټه په نظر کې ساتلې او دا پریکړه کړې د چمن د سوداګرۍ اتحادیې مشر او د چمن د پرلتویان صادق څکزي د جنوري پر یشتمه مشال لیډو ته وویل د پاکستان حکومت چې د نورو هیوادونو سره پر پوله کومې اسانتیاوې د هغه ځای خلکو ته ورکړي د هغه اسانتیاوو ورکولو حق دوی هم لري
نن یوې ورځې کېږي زموږ غږ څوک نه اوري نن یوې ورځې کېږي موږ هر قسم زاروي خواستي ګورنر ته وکړي خدای خواش خو یې موږ اصلاح یې ګورنر اصلاح زمینی حقایق دی وګوري ګرون دی وګوري چې موږ د کومو مشکلاتو سره مخامخ یو مشکلات لري موږ خو ون پوینټ جنرال د بارډر نو کوم ځای شې نه غواړو هغه پراتو تر اته بارډرانو باندې پاکستان د کومو یوادو سره چې خلک تک را تک لري او موږ څه شي پښتانه ته چې خواري خلک مخامخ کار
د چمن پرلت لغ وروسته پیل سوی چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بارینان ته د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر تر 23 له یواده د وتلو وخت ورکړی وو او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو حکومت وای چې دغه ګامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاګ د مخنیوي لپاره خستې سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
دا مشال رادیو له بر جنوب وزستانه زخه د صوبای اسمبلی پر حلقه انتخاباتو ته ولار د تریکی انصاف آزاد امیدوار آصف خان شکایت کوي چې د ضلع پولیس انتخاباتي کمپاین ته نه پرېږدي او پلویان یې ځوروي په هغه ضلع کې د تریکی انصاف نور غړي هم وایي چې نه یوازې په جنوبي وزستان بلکې په ټانک او ډېر اسمال خان کې هم پاکستان تریکی انصاف ته د کمپاین اجازه نشته د ټانک د پولیسو مشر مشال لیډو ته ویلي چې دوی د انتخاباتي کمیشن پر احکاماتو عمل کوي پر خو د جنوبي وزیرستان لپاره د انتخاباتي کمیشن مشر وایي چې سیاسي ګوندونو غړي کولای شي د انتخاباتي کمپاین په خپل شکایتونه ضلع مانیټرینګ افسر ته ورسوي اشتیاق مسعود حال راکوي
سولی وزیرستان پر ضلع پی کے یوسل نہانا دے پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدوار آصف خان مشال ریڈیو تا ویلی دی چے پولیس یہ انتخاباتی کمپین تا نہ پریش دی او دے کمپین پا وقت یہ مرگری گرفتار کاوی پدگی براکش آصف خان مشال ریڈیو تا وویل
پولیس کاروائی بالکل دے میجہ دے سمجھنا بار دے یہ عدالت نشیت للائی میر چھے کاسون گردی لگیا دی میمو مرگری یہ ونیو ویس میجہ تا ٹکٹ ہم الاؤٹ شو دی الیکشن هم پسوش پیدا باد دائی می اخپل کمپین هم نشی کا ولائی زب اخپل ورکر بنے هم داری زب پٹ نوسی ہے کلا یو ریڈ ویرو بنے کلا بل ریڈ ویرو بنے نو دا سوجین سرنگی مجھا کمپین چلاوی اور دا سرنگی الیکشن دائی
دی سویلی وزیرستان نا دی پاکستان تحریک انصاف گوند یو غڑای ایڈوکیٹ شیرپاو ماسید دی اخپل کمپین پا وقت مشکلات پا دا رنگ بیاناوی
اسماعیل خان ٹانک اپر لوئر جنوبی وزیرستان سے صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف پدغ بن پابندی دی بلا ویا پلٹے تا ہاں پابندی کا نہ رکاوٹ تھا پمیز بن الٹا حملے کی وہیم چویل میٹنگ کا وے پوسنا آرڈر دائی تو سے میٹنگ ماں کا وے
سویلی وزیرستان اپر ضلع کے دے پاکستان تحریک انصاف یو بل غڑی خبر ہم وروئی
قسمت اللہ یہ پاکستان تحریک انصاف دے تحصیل تیار دے جرنل سیکرٹری کیم چھ مش جرنل الیکشن ہون دے مش کمپینینا تا نہ پریش دی پشکیق شا پا وانک شا زب اقبال آور سارا موجود چھ پا مش بند دا پولیس نا دی دا دن دیر بند رے من کو کارکنون منستی او لیڈرون من پریش دی دا خود را دا افسوس خبر دو چھ پاکستان تحریک انصاف دم را کیم زیود گناہ کرائی دے چھ دا انام دا الیکشن کمپین تا نہ پریش دی
مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان تحریک انصاف امیدوار خبره دی ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه مخې ته کښې شوې. هغوی په ځواب کښې وویل د سویلی وزیرستان انتخاباتی کمیشن مشر محمد بلال مشال ریڈیو ته وویل چې د کوم امیدوار د کمپین په وخت څه شکایت وي هغه د ضلع مانیټرینګ افسر سره خپل شکایت درج کولای شي.
الیکشن کمیشن کوڈ آف کنڈکٹ جاری کر دے کوڈ آف کنڈکٹ دپارا ٹول پارٹی باؤنڈ دی دے وجہ الیکشن کمیشن ہر ضلع کے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کرکڑ دلتا موج والا ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ایک محمد صاحب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب چاہ پارٹی یا چاہ کینڈیڈیٹ تکلیف بھی پریشانی بھی کمپلیٹ بھی اکثر ابھی رابطہ کری آپ کا بھی اپلیکیشن ورک کی فوراً بھی آپ کا ان شاء اللہ مسئلہ حل کری ماں دپارا ٹول برابر دی
دی سویلی وزیرستان سارا تعلق لارن کئی دی پاکستان تحریک انصاف سینیٹر دوست محمد مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په سینیٹ کښې وو دی سویلی وزیرستان او ټانک ضلع پولیسو دی پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوارونو سره ناراو رویې په برا کښې وو اوس پورته کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
په خیبر پښتونخوا کې د میوو او سبزی کروندګر شکایت کوي چې پر فصلونو او باغونو د کړیو خواریو سیلا نه ترلاسه کوي. دوی زیاتوي له افغانستان سره د تجارت لارو بندېدو هم د دوی پر کار اغېز کړی او له تاوان سره مخامخ دي. دا زمینداران د پاکستان له حکومته غوښتنه کوي چې د ستونزو د حل غم یې وخوري. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي د کروندګرو لپاره ځانګړې پروژې په پام کې نیولي چې په بشپړېدو سره به د دوی په خبره نه یوازې د صوبې د زراعت بلکې د زمیندارو د ژوند حالت هم ښه شي. شبرجان رپورټ راکوي.
خیبر پښتونخوا کې کروندګر وایي چې کله د نورو صوبو یا نورو هیوادونو میوه او سبزی دلته راشي نو نرخونه ډېر لوړ وي، خو چې کله د وطن خپل میوه او سبزی راشروع شي نو بیا دومره ارزان شي چې د دوی له خپل خرچ هم نه برابروي. او که په ښه نرخ بهر ته ځي نو زیاتره وخت په بیلابیلو اسبابو د ګاونډي هیواد افغانستان سره پوله بندوي. کاکا صاحب نوخار کې د مالټو، نیمبانو او میټو کارکوونکي باغوان عمران خان په دې حق لوایي.
په دې خرچې راځي مالټې دي لکه دې ته بلا ډیران او بلا سارې او دغه لکه زمینداری کو کې کنه ول ڈی پی سره دا 11000 11500 روپے بوجای دا کنه نامو مارټی ته ولو کاغذی ته ولو او دا ریټ دا حساب دی چې دا غره بیګام منډی ته لکه زمون گاړې تلې دی 1415 1700 کې پیټی لګې دلې کنه دا هیڅ پیسې نه دی. او چې سوچو کې دلته منګی ته گرانی ته کنه چې لکه خرچی حساب وو کې چې په پټی باندې لس لکه راځي ناغه نه برابرې واپس کاټې مراشي نو بیا کله وای بارډر بند شو ځان شو منډی کې او دې بلا مسلې راته به جوړی شي نو وړي کې کاغذی هم وای بارډر بند شو بس ارزان شو دغه شو. او جمی کې د مالټې سیزن زمنګ نو مالټې کې لکه میټا شو مالټا شو نو لکه مونږ اکثر خراب هم کې پروس کال کال مونږ ډیر زیات خراب شوی کنه.
دغه ډول د مردان منډه کې د سبزی بیپاری او زمیدار فضل شاه مومن وای چې سبزی چې کله خپل راشي نو نرخ د نش برابر وي او د دوی خپل وس دس نشته چې د دې لپاره کارخانه ولګي نو ځکه د دوی صوبې زمینداران کال سر د تاوان سره مخ وي. باید حکومت د دوی د توکو د پروسس کولو او بهر هیوادونو ته د لیږدولو زموږ تر سره کړی.
ذکر زم ټماټر شروع شي یا زم پیاز شروع شي نو هغه مارکیټ ته اکثر خکته او خرسي گنه تاوان کوي. خو بیا هم زمیدار سبل سلار نه نو راوړي منډه ته او منډه کې موږ هم بل سری ډونو باندې خرڅو چې هغه لکه غوي لیسم نه کوي خو مجبوری ده ځکه چې بل سهاله شته دی نه. لہذا حکومت پاکستان له پکار دی زمونږ د کی پی کی حکومت له پکار دی چې د لپاره سب بندوبست وکي. ټماټر شو یا چې کوم پیاز شو نو دا د خوراک نه علاوه د دې چې کوم دې د مسالو کې استعمالیږي پکار دا دیو ته فیکٹری کولو کی او د سه بندوبست لو کی چې لکه دا په کمزور ریټ کې نه خرڅیږي چې زمیدار تاوان نه کوي. زمونږ په خپل باندې دا وس نه کیږي چې د لپاره موږ یا سٹورونه جوړ کو یا چې کوم دې ته ولې کارخانه ولګو او بازار په خرابې چې هغه لمو سه بندوبست کو
ولې په دړم چې کله د کی پی اس مک یا د خیبر پښتونخوا د اکنامیک زونز ډیولاپمنت کمپنی مشر انجینیر جاوید اقبال خټک نو پختل نو دی مشال لیډو ته ویل چې دی بډیر زر د کروندګرو لپاره مخصوص یو اکنامیک زونز جوړ کړي چې کار پر روان دی او د سربا د میوه او سبزو دوړو کروندګرو روزګار په پوړان دی لړ شي
خبر پښتونخوا کې او زمونږ د اګریکلچر فوکس اکنامک زون نو اغم را روان دی او دا به مخال دی د سیکټر سپیسیفیک د پورا پاکستان ټول نغټ اکنامک زون وي او په دې کې انټرنیشنل انویسټمنټ را روان دی ان شاء الله او دا د خیبر پښتونخوا د بلوچستان بالکل په بارډر باندې د سی پیک روټ سره لګیدل کړي خو ارس نور ازمکه ازمکم شوي دا مونږ اوس هغه اګریمنټ پروسس روان دی تر اوسه پر زمونږ په خیبر پښتونخوا 258 اګریکلچر یا فوډ ریلیټډ یونټ کار کوي لګیا دی کتا سو خیال کړي د زنه اوس ایکسپورټ هم شروع شوي دی پښتا پیکینګ کیږي مختلف سبزیانه او فروټ بار ملک تمزي
خیبر پښتونخوا دا کروندګر وای وړاندې نه سیلابونو وچکاله قدرتي پتونو او ګرانې دی ډېر غیزمن کړی دی او هم دغه وجه ده چې د قرض مکه په صوبه کې ورځ تر ورځ په کمیدو دی نو باید حکومت د دوی سنجوتا خصوصي پاملرنه وکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
لدی رپورٹ سره د خبرونی نیمای ته ورسیدو د رپورټونو برخه پای ته ورسیده د خبرونو لنډیز راورو او بیا به درته ونځه خبرونه خبرونو لنډیز دا دی چې د پاکستان افغانستان ترمنځ تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملی کېدو پر ضد په چمن کې د پرلتوالو یوې ډلې له پنون راسي د نه خوړلو هړتال پیل کړی د پرلت مشر غسولا پر مشال ډېر ټول چې د او تر 50 نورو احتجاجانو د نه خوړلو هړتال د دې لپاره پیل کړی چې حکومت یې غوښتنې ومني د شمالي وزیرستان په مرلي کې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې پر سر شخړه رامنځته شوې او دواړه له پرون راسې پر یو بل د درنو او سپکو وسلو بریدونه کوي ځای خلک وایي د ای پي او مدخل ترمنځ د جایداد پر سر دا مسله له اوو کلونو راسې روانه ده د روس د بیړنۍ چارو ادارې پخلی کړي چې په افغانستان کې دوی په ټکر شوې الوتکې کې دوه تنه وژل شوي او څلور یې ژوندي پاتې شوي دا خبره تاس خبري اجانس نن د یادې ادارې د چارواکي له خولې لیکلې په ایران کې یو عسکر په خپلو ملګرو عسکرو ډزې کړي او 15 وژلي دي د ایران حکومت رسنوي خبرو کړي دا پېښه پرون په کرمان کې رامنځته شوې ده او د کرکټ د 19 کالو د کم عمر نړیوال کپ په لټ کې نن بنگلاديش له آیرلند آسترالیا له نمبیا سره لوبې کوي او اوس هم مشال راډیو د اونۍ ادبي خبرونې د مشال راډیو مجلې د خبرونې وخت دی دا اونۍ په کې له وتلي شاعر درویش تورانی سره مرکه شوې د خبرونې کوربه نجیب عامر دی
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ نجیب عامر یم دا اونۍ په خبرونه کې د پښتو ژبې د یو استاد شاعر درویش تورانی سره دغه پر نوې چاپ شوی کتاب خبرې کوو درویش تورانی وایي چې په خپل نوې کتاب ویر لړلی داستان کې د انساني ژوند د بیلابیلو پړاوونو غمیزې په سلو نظمونو چې لس زره مصرې کېږي ځای کړی دی نوموړي د جنوري په 14 مشال لډیو ته وویل چې د انسان ستونزې او خوارۍ چې څومره زیاتېږي په هماغه اندازه یې توان او قوت ورسره زیاتېږي او دا ډول د انسان ژوند د بره تک په حماسه کې روان وي له درویش دورانی سره د مشال لډیو خبریال احمد شاه زمي تفصیلی مرکه کړې ده دا مرکه ووري له مرکه وروسته د خبرونې په وروستیو شیبو کې د همدغه کتاب یو منظومه به هم درته وړاندې کړو
ډیر مننه ښاغلی پروفیسور درویش دورانی صاحب لومړی خدای راته وایس چې دا خیال څنګه درته پیدا سو چې د انساني تاریخ تراژیدي المیا یا غمیزه د ویر لړلی داستان په نامه په وژده منظومه کې بیان کړی
اړلیر مننه اما شاجانا دا خو خبرونه خبر نه شاعر یې کنه شاعر دې د سم منصوبه منصوبه نه جوړي لکه یو څوک چې بس تاریخ ملي کوم او بیا مواد را جمع کوي شاعر چې بس لیدلې دي څه ویلې دي په ځین په مختلف خانو کې پراته پس دا غصه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال پر باندې نال را نازلیږي اچ خلق وای څوک الهام ورته وای او څوک سور ته وای نو دا الهام د اسمان نه راځي د شین شاعر د خپل زین اسه د خپل لا شعور ورته وای څه چورته دا غصه یو خیال ور باندې راځي نو دا څنګه کلا نور زما نظمونه چې دی مالک دې د دام بس یو خیال راغلی وو نو خیال ناس خونو هر خیال چې راځي اول ور راسي په خام شکل کې اسی بس خو صرف یو هیولا غوندې او ورو ورو بیا یوه خبره ورسره نښلي بیا بله خبره ورسره نښلي بیا بله نښلي دانه نو بیا یو پوره یو شکل واخلي دا هم دغسې ذهن ته یو خیال راغلی و بیا تر مختلفو مرحلو ورو ورو تېرېدي او اوس بیا دغه شکل یو واخلي او بس ورته کښېنستم خپلې کورمې دعوه وکړه ابتدا
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلې دی چې لمړی د انسان په ژوند کې د اوهام او یا توهمات پاړه ده، دویم د ټولواکۍ او د واک هوس ته ځانګړې شوې ده، او درېمه برخه بیا د ولسواکۍ پاړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان شوې ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخې نه دی راخستې؟
ما د خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مخته دغه ستونزې د مشکلات او دغه چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزر هم دغه دی. هغه بره ځکه خیژي چې یو مسله ورته یي که نه، دغه د منځه باسي مخته ځي که نه. نو انسان چې تر دې ځایه راغلی دی، هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی. یو ستونزه ختمی بله راپورته کیږي چې هغه سره د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او د هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې تاریخ تصور بنیادی دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی، په جنت کې انسان هېڅ نه کول، هېڅ مسله نه ورته، هېڅ ستونزه ورته نهشته، چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی، هغه هېڅ اضافه نهشي کولی، هېڅ تخلیق نهشي کولی، بس ناست به وي او خورشي به. نو دلته چې دی که نه، دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي او دغه مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی، هغه د په انګریزي کې چې سټرګل ورته وایي، د دې په نتیجه کې کړی دی. نو دا بنیادي خبره هغه خیالي هم دغه دی.
نو تاسو د انسان مبارزې ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلی سي، یا په څه ډول یوه مثالي ټولنه رامنځته کولی سي، یا انسان ولې نه دی توانېدلی چې یوه مثالي ټولنه رامنځته کړي؟
زدان کړه دا مثالي ټولنه چې راشي، د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو دی برکت کې دي، ستونزې دی و مخته ځي، نو دلته د مخته تګ امکانات یي که نه، د ستونزو چې ور واوړي او خاطه یو صحیح دی تر هغه ستونزه ور اوړي که نه. نو اوس چې ته ګورې هم د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپله انتها ته رسېدلې ده، دا به یو بل شکل اخلي. هغوی چې ډیموکراسي کې دا حکومت د ولس اولس څوک شنولی دی، هغه څه غوښتنې لري او غوښتنې ډېرې زیاتې، یو دی مجبور وي تا چې دا به ورپوره کوي که نه، نو هغه یې لرې کوي. نو دا چې اوس دوی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه د هغو هر څه وړي دا خپل وطن ته، خو هغه خلکو د پاله وړي، هغو چې دی چړولی دي که دغه راسې که نه، هغه سوسایټي هغه ته چې ورته وایه که نه. دا خو په کمیونیزم کې دا تصور و چې کلاسلس سوسایټي به راځي که نه، او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دی خپل دغه اخلي که نه، خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه. نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه، خو هغه د انسان ونه رسېد، دوی په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم که نه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام یا په انګریزي کښې سوسایټي ورته وایه چې هغه کښې ستونزې نه وي، او بس انسان هغه خپل یو ډیل شی جوړ کړي، دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړېږي.
ښه، مننه. یو بلې موضوع ته به راسو. تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده، دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري، غمیزې تیرې کړې دي، المیې لري، دا به پر دوی څه اغېز وکړي ستاسو په فکر؟
یو دا چې ولې مې ورته مخه کړه، ما درته وویل که نه چې دا سوال ده، یو شاعر څه مه کوه چې ولې درته مخه. شاعر مجبور دی چې په دا لاره به ځي، شاعر کې دننه یو فشار پر هغه باندې، او دا نور په زمانو کې چې دا افلاطونه چې راواخلي که نه، چې هغه ویل چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به د هغه قوت په خوله کوي که نه، نو د آسماني قوتو تر اثر لاندې په دا د خپلې هغه جمهوریت څه وایستې که نه. نو دغه پس بیا ټول خلکو دا تصور دی او اوس ما دغه تصور دی کله چې دا ما چې څه ویلي دي دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی زما ذهن ته یو خیال راغلی دی او هغه خیال زه پر دې بیا مجبوره کولم چې بس ما ولیکم بیا نو زه لګیا شوم بیا مې نو تیاری ورته کړې ده ورته دا ځای مې را رسولی دی او پاتې شو چې دا د انسان غمیزې دی او تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه ډرامه د یونانو د بیا د ویلي که نه چېرته دوه قسمه ڈرامے سے وہ ٹریجڈی دے وہ کمیڈی دے کمیڈی دے خوشحالی دے خوشحالی بعد ختمی جاؤ ٹریجڈی سے دادا سے دردناک ادا اور اس کے پولیٹکس کے کانا اگر کیتارسس دے تصور دے کانا چ دا دا خال گوری با وخنو دا تھیٹر دخل گچ دا خپل کم پزین کی دا تشویشات دا غم دی دا درد دی او دا چه دی دا دراما گوری اغا دا دا رحم و دا خوف چه اغا جذبات اغا را لرزیر را لرزیر را لرزیر دا دی چه انسان او جاری کنه دا چه دی دا دا یک کسم دا انسان زرس پکیه چو څوک د تھیټر سره ووته چې ټریجری به وکړه هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوساوي موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم ما کوم سره چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاتې دی چې وژاړي نو دا وځي که نه نو د دې ټریجری هغه وخت یوه دا دغه شول شوې ده چې انسان زړه سپک کیږي په دا طریقه ذهن سپک کیږي په دا طریقه بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا د خوشحیي کړه نو دا هم چې دا غم و په ټریجډي و دا شیان چې په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دوی نقل ورته وایي کړه نو هغه کې بیا هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا دغه د بل غمې که نه چې د تې ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړه چې دا خوف و رحم چې دی هم په هغه باندې رحم وي او دا خوف ورسره چې ما سره سمي چې دا وشي که نه نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي که نه په دا خو موږ پوهېږو نه بس موږ دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی و او دغه په دې راغلی و په دغه هم په ذهن کې راغلی و چې دا انسان براتګ چې دی که نه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي که نه مشکلات نه انسان بدرېږي
ښه مننه او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کېږي په دغه ویرلړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مصرو کې بیان کړی دي دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولی دی
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته خو دا نظما دغه شې ده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلې بیلې کیسې دي په خپل ځای به چې دا یوه کیسه ووایه لکه غزل کې شعرونه یې بیتونه یې نو غلس بیت ته یو بیت پکې ووایم بس نو بس باندې کې بس دا یو بیت هم کافی دی کنه او نظم بس سر تر پایه وای هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه د سر ته چې موقع تر پایه دی وای دا بس دا یوه کیسه ده دا د انساني چې دا کوم غمیزه ده دا هغه زمانې سره روانه ده کنه یو فلم دی روان دی کنه دا یو څو نندارې دي یو څو سینونه دي کنه هره کیسه پر خپل ځای یو سین بیل تراله بس دا ځای دې وکاتې بل بل هغه ځای وکاتې کنه نو دا چونکې دغه لوی داستان هم لوی او دا هر داستان بیا دا کې دننه دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی او دا اگر داستانونه چې پرله پسې کې دا نو د ټول انسان د بره تک حماسه ده دا هغه یو قسم تشریح ورته وایي لار څه ورته وایي هغه
څه ابل د تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حواله راخستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله
ګوره دا خود داستی کنه چې هغه کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي بنگلہ بجور سے محل بجور سے بادشاہ کیوسی رائبل بکیوسی رتا سدا کسی کا تاریخ سر دکھ دے دا ہم یہ سوال کیا دے سدا سے ادا چکم آگا استک سینس دے تاج محل جوڑ مہمان بخوب دلی کر محلات ڈبر لگے دلی دی نوشیان لگے دلی دی نوزد آوائم کنے چھ دغا دا نصر و دا نظم دا خبری بیل کسی دی کنے بس شاعر شاعر دی آغا تا چھ خبر راجی او خبل آغا خبلی و شکل اخلی او دغا شکل دا زما په ځین کې دا خیال را پیدا سو دا لا شکه په قصې دي نور بیا شاعر په دې پوهیږي نه چې دا شکل یو یو واخستې کنه او بس دا د ځین کې یو خیال را پیدا شي دا قصر بیا بل خبره را پورته کیږي بل را پورته کیږي دا یو بل سره د شین په پای کې دا یو خاص شکل واخلې بیا دا ورته لګیاس هغه کاغذ ته د ځین را منتقل کړي
نو دا هغه شکل یا بڼې په یو بل پرتنه ځین ته رااله چې بیا مو ولي په مقفا ډول نه دی لیکلی دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري دغه باندې څنګه ورته خپل کړله
سب دا چې موږ تاسو دغه ویل سو چې دا چون چې موږ د زین چې د شاعر زین دی کنه په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیک سپراتی دی دا د معرا یو نوې شی ورنه وتلې دی کنه نو بیا یو آزاد نظم هم شاعر تخیل کی اس پر ہوتی کرنا آگا چی شای زیگ جی کرنا دا شایم خپل آگا اثر پکلری او زیگ پل کارو کی کرنا از ما پا زین کم زیاره چی مغارا نظمون ما نورم لکلی از ما پا دار نور شاعری که پت نظمون کی پابندم ستا مغارا هم ستا خود دا سدی کرنا چی دا لگا دا تی چی از دا نصر خبره که دا سدی لگا بیخی و نصر تا نزده دی لکه دا نصر جمله دا چه ما چلی کلی دا چه تا اوه نو دا دی مصرو دا الفاظ و ترتیب بیخی نصر دا نصر جمله تا نزده دی تا چه وستوای پا دی که دا الفاظ و پلیاز اغا تشبیهات و استعارات و آشانج پا شایری که دا طول سدای دا سی ساده شکل دی چه پا دی و عام سره چه غالف بی نیز دا دغه پسامه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه د سره تر پایه د داستان په خبره پوهیږي او دغه داستان پر ده باندې هغه سي اثر کولای شي لکه د آدم خان دریال درخانی نقل چې دی او لکه د رابعه او د فتح خان نقل چې اوري کنه نو دا چې ته وایه ته په خپله د نصر د نظم دا سرحدونه داسې پکې د منځ تلل بابا خرش کاری او ما راځي چې ورته ګورم یا کوم شی چې منځ ته راغی هغه کې دالی چې دا نصر وو د شعر د سرحد چې دی دا بیخي که بیخي زره بیل سوو نه دی بیخي سره را نږدې سوو یا سره ګډ سوو دی
تر کومه ده چې ما دا کتاب ولوستې دلته زما ورستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کې له ادم نیولې بیا تر دې دمه یعنی چې کله ستاسو د ورستۍ نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د الوتکو په وزور پسټال له هغه ځای بیرته وتله ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري
ولنه دا چې دا څه ارزښت لري دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري بیانو د شعر د مختلف قسمونو د اثر ارزښت لري د امر چې اوس کوم خبره د ټریجډي او د کومېډي وکړه دا څه ارزښت لري د دنیا ته ډراما رااله دنیا ته د فلم رااله دنیا ته نو دا ټول شعر ارزښت لري دا د انسان په خټه اخښلی دي انسان تخلیقی انسان ته چا دانه دی ویلی انسان چې تر څو د دنیا تر اغلی دی دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دغه شعر دا د ده په خمیر اخښلی دی او دا یو هغه چې لږ ډېر هغه شعر لیکي او شعر وایي یو هغه چې دغه دومره ډېر نه وي دا شی په دغه په خمیر کې لیکن دا چې اوري دا د اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی نو دا شی اوس دا چې دې ارزښت څه دی نو دا ارزښت پرته ټول شعر چې د آدم اولاد چې راغلی دی د ځمکې ته دا ورسره ملګری شوی دی کیسه چې راغلی ده دا ورسره ملګری شوی ده دغه تخلیقي ادب چې ورته وایه دغه د انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایه کنه نو دا د دې چې کوم ارزښت دی نو اگر چې هغه ارزښت دلته موږ هم په هغه نظر دې ته هم کتلی شو او دغه ډېرې خبرې چې دي نو داسې د لویو سره چې ته راواخلې چې هغو کوم به کوم شي کوم اهمیت دی کوم ارزښت دی نو دا هم په هغه کې راځي دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسېدلی دي که نه دی رسېدلی بنیادي شی دا هغه دی چې هغه استتیک ویلیو چې ورته وایه هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایه هغه پکې شته که نشته چې پاکستان تر څومره حده پاکستان دا شیانو باندې خبره کېدی شي او د دې لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا دا تلي چې په دې کې استتیک پلیژر چې ورته وایه هغه جمالیاتي حز چې ورته وایه خوند چې ورته وایه هغه څومره دی دا نو بیا اوس یار لوستونکي چې څومره خلکو دا کتاب ویلی دی راما مابا خلکو ویلی دي نو خو دا شی پاکستان نو دغسې چې دا نور شاعران چې خلکو ډېر ویلي دي هغه کې نو دا شعر ډېر دی یو معیار یې دا دی دویم دا دی چې بیا موږ تاسې دا زموږ کره کتونکي چې دی هغه پر دې باندې بحثونه کوي هغه دا وایي چې په دې کې دا شی شته په دې کې لږ دی په دې کې زیات دی نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو دغه ده شاعر په دې شیانو ډېر نه پوهېږي ما چاته ول ما دا شاعری داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي یو ماشین سایکل چلوي هغه په دې نه پوهېږي چې دا زه ولې نه ګزارېږم دا بل چلوان کې دی ولې ګزارېږم دا توازن دا هغه په دې دی نه پوهېږي خو بس دا چلولې ده چلوي چلوي دا پریکټس ته د دې قابل کړی دي چې دغه چلولی شي موږ هم بس دا شاعري دغه شي کوو که نه سایکل دې چلوي اوس دا نورې کیسې چې دي هغه بیا چې په دغه خبرو پوهېږي هغه بیا نور خلک دي
وتل
شاعر او لیکوال درویش دورانی او چې د مشال لډیو د همکار احمد شاه اعظمی پښتنې ځوابولې اوس درته زه د پیلامه په نوم نظم وړاندې کوم دا نظم واورئ چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼ هم پای ته ورسیږي او تاسو ته یادګیر نه درکو چې دا نظم د درویش تورانی په همدې نوي کتاب چې ویر لړلې داستان نومیږي په دې کې شامل دی نو ستاسو پام ورته راګرځوم لاما په کوم غره کې چې آدم او هوا جوړه د خپل ځان د پاره کړه یو جونګړه او ټول ژوند دې په آرام په کې تیر کړ هماغه غر یې ټاټوبې د اولاد شو دا ټاټوبې د جنت غوندې وښکلې پکې خور به چوڼهار او د مرغانو او زرغون په رنګارنګ بوټو او ونو شورهار به د اوبو په کې روانو شړهار به د اوبو په کې روانو خی سمسورې ورشوګانې لرلې سریدل په کې مالونه د دې خلکو خو یو وخت بیا خدای خبر دی چې دوی سله په ویشلو د دې غرکړې ګوتې پورې یوه خوا یې د حابل د اولادې شوه بله خوا یې د قابل د اولادې شوه خوا چې د حابل د اولادې شوه په هغې کې و صدا رنګه وګړي چې د خپل غره هرې برخې ته به زیرو چې له دې څخه به څه په ګوتو راشي. هره تیږه یې کتار ډېره په غور چې په کوم حال کې مدا په کارېدای شي. هره پاڼه یې ساتله په نظر کې چې په دې کې به وي کومه ګټه پټه. دې لټون او دغه هسې تلوسې به رسوله دوی ته ګټه دومره ګټه. دې لټون او دغې هسې تلوسې به رسوله دوی ته ګټه دومره ګټه چې د سرو زرو پر کان باندې به پیښ شول. ګوره څنګه او په څومره زمانو کې دوی له زرو څخه کار اخیستل زده کړل. رنګارنګ ښکلي سیزونه یې ترې جوړ کړل چې په ټولو کې د ښځو سول و غوره. د پساله چې په ښکلا کړه ښکلا ګډه بدرنګۍ ته یې ویل کوي به کډه. حابل د اولادې په دغه کور کې چې تیار شول د سرو زرو زیورونه او په لږو ورځو شپو کې هره پیغله د هغو د زړولو په چل پوه شوه. نو بیا ژر د غره په دغه نیمایي کې اویزان شول پر سرو شونډو پیزوانونه. شوې درنې په امیلونو ښکلې غاړې پستې لیچې په بنګړو باندې شوې ډکې. سپینې پخې په پایزیبونو ښایسته شوې. د تندې پر اسمان ټیک شو لکه ستورې. د اسمان تر میاشت اوږی شوه قدرمنه. والیګانو په غوږو وهل ټالونه. شزلمو به یادول رڼه خالونه. حابل د اولادې د مستو پیغلو په ښکلا چې شوه ښکلا د زیور ګډه. د قابل د اولادې هم دې ته پام شو چې د دغه غره په خپله خوا کې دوی هم د سرو زرو د موندلو کوشش وکړي. دا کوشش روان وساته تر ډېره. پای دوی هم پر یوه کان ور برابر شول. مګر دغه کان د سرو زرو کان نه و. دا د اوسپنې یو کان و او لوی کان و. له دې کانه مګر دوی اخیستای نه شو دغه کار چې ترې تیار کړي زیورونه او د خپلو ښکلو ښځو په ښکلا کړي د هغو په مرسته نور ښکلا ګډه بدرنګي بار کړي د دوی له خاورې کډه. چې د اوسپنې دا کان یې په مخ کې د قابل اولاده وورته په فکر چې له دې څخه په څه توګه کار واخلي. ګوره څنګه او په څومره زمانو کې دوی له دغه کانه کار اخیستل زده کړل. ترې تیار کړل ډېر رنګ په رنګ سیزونه. دا سیزونه د میرمنو په ښه نه وو. دې ته دوی ویل زیور د نارینه وو. نارینه په دې زیور نور نارینه شول. پیاوړتیا یې تر پخوا شیوه پسله پیاوړتیا یې تر پخوا شوه یو پسله. اوس داړون کې او سیرون کې زناور هم و له دوی څخه په ویره او په تیښته. له هغو سره کنو کې وې او داړې دوی درلودل خنجرونه چړې تورې چاقوګان نیزې جمدر لندې او غشې. دغه هر څه و د مځکې پر مخ نه وي. دغه هر څه و له اوسپنې جوړ شوي. سو دمزکی پر مخ نوی او دوی نومو د وسلې ور باندې خې. دا وسله بل د هیچا په لاس کې نه و. دی आवाज یو د دوی قوت زیات کړي. دی قوت دوی واړه وېستل لحاله په مغزو کې فتور رخي خورې کړي. د اروا لګي وا وخته له ده. د حابل د اولادې پر هاغه خاوره چې قدرت و ډکه کړي لسرو زرو ژر ور وختل په سیر د قبضهګرو چې ور وختل د کوم ولس پر مځکه. په هغو کې نه د چا په لاس کې سپرو چې د دوی د وار مخ واړوي له ځانه. نه کوم تیغو ورسره چې کار ترې واخلي او په دوی کې هم یو څوک په وینو سور کړي. هغوی ناستو په دوه لاسه چې ناڅاپه پریورمات شول خنجرونه چړې توري چاقوگان نیزه جمدر او تیره غشی تویده د باران په شان ویني زر زیور کان و مکان ټول د بل شول او وګړي یا ډوب کړل خپلو وینو یا بیا وشړل په زور دی یرغلګرو او د مځکې پر مخ دغه لومړی ځلو چې یوه ولس د بل مځکه قبضه کړه سپیره خاوره یې په وینو تکسره کړه سپیره خاوره یې په وینو تکسره کړه
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.